مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوې زه بوريوال کاکړیم سلام نوم یې ومني په دې اوسطه خبرونه کې چې تر شپږ بجو به دوام لري د پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمه پاړه یو شمېر ریپورتونه شننې او تبصرې لرو خو تر دې هر څه مخه به له ملیحا امیرزاده څخه د دې سات خبرونه واورو
السلام علیکم ته ټول اول د خبرونو سټکی د پاکستان پوزوای د شمالي وزیرستان په شوال کې ځمکني عملیات پیل کړي په خیبر پختونخوا کې تیزو بارانونو 15 کسان مړه کړي دي او د مقدونیا پولیسو په زرګونو ناقانونه کډوالو اوخ کې ویون کې ګیس استعمال کړي دي تفصیل د پاکستان پوز د شمالي وزیرستان په شوال کې د ځمکنو عملیاتو پیلولو اعلان کړی د پوز اماړي کو دفتر آیس پی آر مشر میجر جنرل عاصم باجوا بیگا پر ټوئیټر په یو بیان کې ویلي د پوز مشر جنرل راحیل شریف په شوال کې د اهدافو ترلاسه کولو هدایت کړی بیان زیاتوي د پوز مشر امر کړی چې په عملیاتو کې د ځمکني او هوایي ځواکونه د لاسته راوړلو لپاره همغږي وکړي لسو ورځو راهیسې پر شوال د پاکستاني پوز بمباري روانې دي چې پکې پوز د لسګونو مشکوکو وسلوالو وژلو ادا کړی خو د سیمې اوسیدونکي وای په بمبارو کې ولسی وګړي وژل شوي په آزادانه ډول د دواړو خواو داوو پخلی نشي کېدی په شمالي وزیرستان کې د تیر کال جون له نیمایي راهیسې پوځي عملیات روان دي چې له کبله لکونه خلک به کورک شوي دي هلته بیا په شمالي وزیرستان کې اوتمانزو وزیرو او د داوړو قبیلو مشرانو له حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د سیمې کډوال دي زرخ پلو کورونو ته ولیږي تیر ورځ په بنو کې د یوې غونډې پر مهال د خو مشرانو ویلي دي چې د راتلونکي نهې په ورځ به ټول مشران سره کینی او د خپل راتلونکي پاک لبه یو متفقه فیصله کوي د جرګې یو مشر ملک جان فراز مشال ریډیو ته ویل
وعدا وشی وعدا سے زبانی جمع خرچ میشتے کی میں فیصلہ وکڑا اتمنزائے چے سکول اتمنزائر دریمی چے ٹول اتمنزائے پیو پڑی سر تاڑی گا چے زیوتا انشاءاللہ العزیز مرزا فیصلہ کی چے میر وزیرستان تا سیخ و دس وزیرستان تا دریمی چے کسک منل عزیزی تیور مجبوری آک عزیزی میش پا امن سر گوشتا اسلام آباد شمو گوشتا بلزی شمو گوشتا کنوی دنیو تا زیوتا میر ور مجبوری چے و دنیو تا دخپل فریود میر جواتاوی
لدې مخکې هم د اوتمانزو مشرانو د خپلو غوښتنو لپاره له حکومت سره جرګې کړې دي چې په عزت سره واپسي یې لومړی غوښتنه ده د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي زر په پلوی اساته په پاکستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي بیګا په کراچۍ کې د پارسیانو په میلمستیا کې د ګډون په وخت نوموړي وویل د ترهګرۍ او جرمونو تر ختمولو به په کراچۍ او شمالي وزیرستان کې عملیات روان وي
جب تک کہ کراچی ہر قسم کے کرائم سے پاک نہیں ہو جاتا
دیوائی طرح چې کراچی له هر ډول جنایت یا جرمونو نوی پاک شوی عملیات بنه درو په هیڅ صورت عملیات نه ختمو د ترهګرۍ پر ضد جګړه که په شمالي وزیرستان کې داو کده هیواد په نورو برخو کې طرحه چې پدې کې هم موږ په بشپړ توګه نیو بریالي شوی دا عملیات به روان وي
تر دې مخکې د کراچۍ په گورنر هاوس کې د وینا په وخت نواز شریف ویل د کراچۍ عملیات ته هیڅ سیاسي ګوند پر ضد نه دي د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې تیزو بارانونو 15 کسان مړه کړي دي او تر لسو پورې یې ژوبل کړي دي د خیبر پختونخوا د ژغورنې سرکاري ادارې ریسکیو یو یا دوه دوه په خبره د مړه شوو ټولو کسانو تعلق له 400 شبکه در سره دی د ادارې ویان بلال فیزی نن مشال ویډیو ته ویل
دلته چې دی نو د بارانونو د لاسه چتونه راپریوتي نو 15 کسان هغه پکې جام به شوي دي د 15 کسانو کې یو زنانه شامل ده دوه چې دي پکې نو ماشومان شامل دي
بلخوانن سر د پیښور په سربند سیمه کې یو بس نیته پریوتو په پیښه کې له ډیر شو زیات کسان ژوبل شوي دي د موسمیاتو محکمه وایي چې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې به بارانونه تر درې ورځو دوام ولري په پاکستان کې د ماشومانو سره د جنسي زیاتی پر ضد د سزاګانو ترمیمي بل منظور کړی شو چې قومي اسمبلی او سینیټ ته به وړاندې کیږي د زیارت په ماښام په اسلام آباد پارلیمنت هاوس کې د چیرمین محمود بشیر ورک په مشرۍ کې د قانون او انصاف لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټه دغه بل منظور کړ د دغه قانوني مسودې له مخې له ماشومانو سره جنسي تیری کوونکو ته به عمر قید سزا ورکول کیږي په دوکه د ماشومانو بې جابه ویډیو یا تصویر جوړونکو ته د اوو کالو د بند سزا تر څنګ د 15 لک روپو جرمانې سزا کول کیږي دغه راس له ماشوم سره غیر اخلاقی حرکت کولو په سر د 3 کالو د بند سزا او 50,000 روپے جرمانه ټاکل شوی ده خبرونه لمشال ریډیو نوره. نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف ته خارجه چارو او قومي سلامتی د مشیر سرتاج عزیز هند ته د سفر په اړه یو غونډه وشوه. د غونډې مشري وزیر اعظم نواز شریف وکړه. د خارجه چارو دفتر د سرچینو په وینا په غونډه کې فیصله وشوه چې پاکستان به د سرتاج عزیز او د هندوستان تر ولکې لاندې کشمیر د مشرانو ترمنځ د ملاقات خبرې نه پشا کیږي. ټاکل شوی ده چې ښاغلی سرتاج عزیز د اګست په 23مه هندوستان ته سفر وکړي. د تعلیم مبارزې ملال یوسفزی د لسم جماعت کلنی امتحان کې پر مضمون کې تر ټولو زیات نمبر اخستی. د دې پلار ضیاءالدین یوسفزی مشال ریډیو ته نن یو ایمیل را لېږلی چې پکې هر مضمون کې د اخستل شو نمبرو تفصیل ورکړی شوی دی. د ایمیل له مخې ملال یوسفزی په ریاضي، بایولوژي، کیمستري، فزیکس او دینیات کې تر ټولو لوړې یعنی اے پلس او په تاریخ، جغرافیا، انګریزي ژبه او ادب کې د اے کچې نمبرونه اخستی دي. ضیاءالدین یوسفزی په خپل ټویټر پیغام کې ویلي دي چې د او میرمن تورپکې د خپل لور په کامیابۍ فخر کوي. د مکدونیا پولیسو د هغو زرګونو ناقانونو کډوالو د تیتو پره کولو لپاره اوښکې بیونکې ګیس او بیوشه کوونکي لاسي بمونه استعمال کړي چې له یونان نه هیواد ته وروختل غوښتل. دغه کسان زیاتره د شام، افغانستان او شمالي افریقا اوسېدونکي دي. دوی له هغې وروسته د مکدونیا او یونان په پوله د جل جاله خرګوټي سره نږدې شپه تېره کړه کله چې مکدونیا پر خپل سرحد بیړني حالات اعلان کړل. دغه هیواد د روپۍ ټولنې ته په ناقانونه ډول د کډوالو د تګ مخه نیولو لپاره پوځیان ځای پر ځای کړل. او خواوشا سلور کال وروسته په برېټانیا او ایران په تهران او لندن کې خپل سفارتونه بیا پرانیزي. په 2011 کال کې پر ایران د غربي بندیزونو پر ضد کارجنو مظاهرکونکو په تهران کې په برېټانوي سفارت برید وکړ چې په نتیجه کې سفارت اوتړل شو. برېټانوي چارواکي وایي د غیبات برنو چارو وزیر فلیپ هامن به د اتوار په ورځ په تهران کې د خپل سفارت بیا پرانیستو ته ورشي. چارواکي وایي تهران به هم پر هغه وخت په لندن کې خپل سفارت پرانیزي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرنسو بیا او د موسم حال له رابع اکرم خان.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.03 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.03 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.06 روپۍ او په 1.06 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو ریال په 1.20 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو درهم په 1.28 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.08 روپۍ او په 1.02 روپۍ او په 1.24 روپۍ ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په 1.26 روپۍ ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور بنوم او کوټه کې وریځې وي او د باران امکان هم شته. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 20 او کم نه کم 22، بنو کې 18 او 40 او کوټه کې 24 او 19 وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه درته ملیحه امیرزاده او رابع اکرم خان وړاندې کول. د پاکستان پوز د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د وسلوالو پر ضد مزکنی عملیات پیل کړی دی. یو شنن کې په دې اړه وایي،
یو خو کال نه زیات شو د ضربې عملیات بیا د هوایي بمباریانې کوي. نو دغه معلومات اوس موږ ته نشته، دومره دی دوی چې دا زیانونه د ترګرو شوي یا چرته دي. دا خلک د دې معلومات ولې نشته، عوامو ته ولې نشته، میډیا ته ولې نشته.
د اوتمانزی وزیر مشران وایي د سه شنبه په ورځ به د بیکور کړل سو خلکو د راتلونکي په اړه وروستۍ پریکړه کوي.
دنیو ته جوتای میرور مجبوری چې دنیو ته د خپل فریاد میر جواتوي چې میر سره د جوتای ویلې کېږي. میر خپل وزیرستان ته په هر صورت دیتی اتمنځای د فیصله کړی دو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای په کراچۍ کې به تر هغه وخته هدفي عملیات روان وي تر څو چې بدامنۍ پای ته نه رسیدلې.
جب تک کہ کراچی ہر قسم کے کرائم سے پاک نہیں ہو جاتا، کراچی آپریشن جو ہے وہ بند نہیں کیا جائے گا.
د باران او سیلاب له کبله د خیبر پښتونخوا په شبقدر کې لږ تر لږ 15 کسان وژل شوی دي. د خیبر پښتونخوا حکومت د 15 پرمختیایي پروژو منظوري ورکړې ده. د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تا تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. راځو د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان پوز وای د شمالي وزیرستان په شوال کې هم ځکني عملیات پیل کړی دی. د پوز ویان میجر جنرال عاصم باجوا بیگا پر ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي د پوز مشر جنرال راحیل شریف امر کړی چې په عملیاتو کې د ټولو اهداف ترلاسه کړل شي. شوال له ځنګلونو او غرونو ډکه سیمه ده او دا د طالبانو، القاعده او حقانی شبکې مهم مرکز ګڼل کیږي. په شمالي وزیرستان کې له تیر څه د پاسه یو کال راهیسې پوځي عملیات روان دي. زبیح الله شفق په دې اړه نور حال راکوي.
د پاکستان پوځي مقامات په داسې وخت کې په شوال کې د ځمکني عملیاتو د پیلولو خبر ورکړی چې د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد جنګي جټ الوتکو له یوې اونۍ راهیسې د شمالي وزیرستان او د خبر ایجنسۍ په بېلابېلو سیمو بمباري کړې چې په نتیجه کې د بهرنیانو په ګډون لسګونه ترهګر وژل شوي دي. د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې جنګي الوتکې د پنجشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په بېلابېلو سیمو کې د میشتو ترهګرو پر پټنځایونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه درې سړي خصلوال پکې وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ وایان جنرال عاصم باجوا د جمعې په خپل ټویټر پاڼې په یو خبر کړي بیان کې ویلي د پوز دلی درستی جنرال راحیل شریف په لارښوونه په شوال کې ځمکني عملیات پیل شوي. نوموړي د هدفونو ترلاسه کولو لپاره د هوایي او ځمکني ځواک ترمنځ د ښې همکارۍ پر لرلو ټینګار کړی دی. شوال افغان پولیس ته سیرما د شمالي وزیرستان لرې پرته غرنۍ سیمه ده چې اسمان سکي غرونه لري چې په ګورو ځنګلونو پوښلي دي او د طالبانو او نورو وسله والو ډلو پیاوړی مرکز ګڼل کیږي. پاکستاني ځواکونو د تیر 2016 میلادي کال په جون کې په شمالي وزیرستان کې د میشتو وسله والو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري. پوځ ادا کوي چې دغه عملیاتو په اوږدو کې تر دې دمه د شمالي وزیرستان 90 سلنه برخه له ترهګرو پاکه کړې او د بهرنیو وسله والو جنګیالیو په ګډون د نږدې 3000 تروریستانو د وژنې او د هغوی د ګڼ شمېر مرکزونو او پټنځایونو د ورانولو ادعا کوي.
د زبی شفق په ریپورت کې مو اوریدل چې د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په شوال کې د مزکنیو عملیاتو پیلولو اعلان کړی دی. زموږ همکار پامیر ساحل پر همدې موضوع په امریکا کې د سیاسي چارو له شنونکي ډاکټر محمد تکی سره غږیدلې. له هغه څخه یې پوښتلی چې د زربیازب عملیاتو ته په کتو سره هغه د شوال کې د نوي فعالیتونو ته په کوم نظر ګوري.
ټایمنګ لګ انټرسټینګ دی. د سړي چې امریکا کې دا پرون د سیاسي شروع شو چې پاکستان د ځواکونو چې کوم امداد ملاويږي کولیشن سپورت فند هغه بند کوي یا اشار کوي د دې وجې چې پاکستان د حقانی ډلې برخلاف چې کوم عملیات دی هغه ټیک نه دی کړی.
د جولای په پیل کې چې د افغان حکومت د استاذ او د طالبانو ترمنځ خبرې کېدې په امریکا نو پاغي کې خو حقانی ډلې کسان هم موجود نو لدې ډاکټر صاحب د امریکا د دې خبرې په خلنه کې چې رښتیا هم پاکستان د حقانی شبکې پر ضد اقدامات نه دي کړی.
امریکه چې کوم خبرې کې دی د افغانانو او د طالبانو ترمنځ دا د حقانی ډلې دوه کسانو یو خو ابراهیم حقانی وو او خو پنده اسلام آباد کې اوړي را اوړي بالکل هلته موجود پروت دی. ډېر وخت نه خو یحیا حقانی ورسره چې د ډلې مهم کس دی او د جنگیالو کې ګڼل کیږي بلکې د امریکې ټررسټ لیست باندې دی. نو پاکستان ته خو دا ټول معلومات شته. نصیر حقانی په اسلام آباد کې بارکو کې وژل کیږي. حقانیان هلته خپل مکتب دفتر چلوي. که دا خبرې موږ ته معلوم دي نو دا د سی آی اې د امریکې کوم استخباراتي ادارې دي د ځواکونو ادارې دي هغې نه دا پټې خبرې نه دي. نو دا ولې داسې دی چې یو خوا ته په افغانستان کې امریکا د دو خلکو پر خلاف جنګیږي او دوی مرست دا معلومات هم لري چې مثال په توګه ملا عمر په کراچۍ کې ونو دا 2011 کې لیان په نیټه پاکستاني سیاست مدارانو ته دا خبره کړې ده. خو دا لوی سوالات دي چې اخر دا خلک هلته کول څه غواړي. عرض دا دی چې دینه نقصان افغانستان ته رسي، پښتونخوا ته رسي، قبایلو ته رسي، ټول پښتانه دي هلته
ډاکټر محمد تقی صاحب. د تیر کال د جون له نیمایي راهیسې په شوالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ عملیات روان دي. د شوال د دغه تازه عملیاتو په تناظر کې تاسې د شمالي وزیرستان څخه د پاسه یو کال عملیات څنګه ارزوئ؟ نتیجې درته څنګه ښکاري؟
شوال علاقه د فارسټیشن ویجیټیشن ډېر دنو ګورلا جنگ التبوی او غالبا چې د پاری سارو چې د اخره کې په دې سره ګورو. خو یو څو سوالات دا پورته کیږي چې یو خو د کال نه زیاتو شو د زربیاز عملیات بیا د هوایی بمباریانې کوي. هغې ته د پرسیژن سټرایک وایي چې بالکل دا خو په هدف لګېدلی دي. نو د هغې معلومات اوس موږ ته نشته. د پاکستان مطبوعاتو هم ادارې لیکلي دي ورباندې چې د دوی انډیپینډنټ ویریفیکیشن نشي کېدی. چې لږ شفافیت په کار ده د پاکستاني عملیاتو کې. یو خو ویریفیکیشن چې دا خلک چې دومره دی وایي چې دا زیانونه د ترګرو شوي یا چرته دي. دا خلک د دوی معلومات ولې نشته؟ عوامو ته ولې نشته؟ میډیا ته ولې نشته؟
شنونکې ډاکټر محمد تکیو چې زموږ د همکار پامیر ساحل پوښتنو ته ځوابونه ویل. له شمالي وزیرستانه به جنوبي وزیرستان ته ولاړ شو. هلته هم د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې شوې دي. دواړې غاړې ادعا کوي چې مخالف لور ته زیانونه رسولي دي، خو آزادو سرچینو د دې پخلی نه دی کړی. د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود نور حال راکوي.
د سولی وزیرستان سب ډویژن لا دانا را رسیدلیو اطلاعاتو په مطابق د اتوار په ورځ د دغې ډویژن په سیمو زار ژور یژ غونډ او د سولی وزیرستان د ټولو نوچت غر پرغل په دواړه څنګه د امنیتي فورسز سرتیرو او مسعود طالبانو په منځ توده جګړه شوې ده. فریقینو د یو بل لس او شل کسانو د وژلو دعوې کړې دي، خو خپل خپل زیانی لشکي لشکي وشولای دی. ڈیرا اسماعیل خان وانک دے امنیتی فورس سره وابستہ دے خفیہ ادارو چارواکیو دے جگاڑے دے پخلی سرا ویلی دی چھ دے طالبانو دے بریدونو پا وقت دے امنیتی فورس سرتیریو لاس طالبون و جلی او دوا نوری پر ارجلی کڑی دی. دا غوزرا یہ زیادہ کڑا چھ دے امنیتی فورس خالی ایکیو سرتیرائی مڑ او دوا نور پر ارجلی شوی دی. دے دغی جگاڑے پا بریک شے تیر مشام دے مسعود طالبانو وایون مشال ریڈیو تا دے ٹیلی فون پر لکھا وشول چھ دغا بریدونا مسعود طالبانو کڑی دی چھ پکومک سے دو شل پوجون و جلی دی. مسعود خپل دو مہم طالبانو وجل کے دل ہم ومنل دلتا داہن دے وشول وڑدا چھ دے پرغل غر لمن او سوکا پ دفاعی لیاز لوی امیت لری دا دے سمندر دے مخنا یولا ذرا پنجہ سوا فٹا او چھتا دا دوینی میں میاشت کی چې د دغې غره سوکه امنیتی فورسز نیولې. په دغې سوکې مضبوطې مورچې جوړې کړې دي چې د چرتنه د افغانستان پکتیا پکتیکا او د سولي قطبي وزیرستان سره د ډېر اسماعیل خان او د بنو تر سیمو پورې د سرنې اسانتیاوې ورته په لاس ورغلې دي. دا وجه ده چې مسعود طالبان دلته د امنیتی فورسز په مورچو وخت په وخت بریدونه کوي. په دغې رنګ اولینی یو برید چکم دے اوام میاشتے پا اتما نے ٹا شوائی وہاں دے دولس پوزی سرتیریو سرا دے دغی سیمے دے طالبانو مہم کمانڈر شمی مسعود نا الواش پیج نور طالبان ہاں وجلی شوی و. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
او سم لادی پیشو ورستا بل رپورٹ. لشمالی وزیرستان د پاکستانی پاوز د عملیاتو لکبل د بیکورکلسو خلگو پاڑا معلومات. د شمالي وزیرستان اتمانځي مشرانو او د داوړو او وزیرو په بنو کې یو مشترکه غونډه کړې ده. دوی ویلي دي چې د راتلونکي سه شنبه په ورځ به د بیکور کلسو خلکو د راتلونکي په اړه وروستۍ پریکړه کوي. دوی وایي اوس دومره مجبور شوي دي چې نړۍ ته خپل فریاد په ډاګه کړي. عمر دراز وزیر پر رپورټ لري.
غونډه کې دوی پریکړه وکړه چې را روانې سه شنبه له بعد وزیرستان ټول مشران یو ځای کیږي او خپل راتلونکي لپاره به متفقه فیصله کوي. د جرګې یو مشر ملک جان فراز وویل تیر یو نیم کال نه چې ورسره کمې وعده وشي عملي کیږي نه، لهذا مجبوره شوي چې خپل نور قدم واخلي او دنیا ته خپل مشکل او غوښتنه په ګوته کول غواړي.
میر مختلف قسم جرګې کړي دي، یا د حکومت سره، سیاسي پارټي سره، کا د فوجي لول دي، کا بیوروکریسي لول بند دي. وعده وشي وعده سه زباني جمع خرج وي. میشته کې ما فیصله وکړه اتمنځای چې ټول اتمنځای درېمي چې ټول اتمنځای په یو پړي سره تاړيږو چې یوتا انشاءالله العزیز میرزا فیصله کی چې میر وزیرستان ته سی خو داس وزیرستان ته درېمي چې کسک مونږ لږی دي تیور مجبوری ا کازتی میش په امن سره غوښته اسلام آباد شمو غوښته بل دي شمو غوښته کنه وی دنیو ته یوتا میر ور مجبوری چې و دنیو ته د خپل فریود میر جواتوي چې میر سره د یوتا ویل کیږي میر خپل وزیرستان ته په هر صورت دي اتمنځای د فیصله کړی دو.
ملک کلیم الله وای ټول اتمنځای به د سه شنبه په ورځ جمع کیږي او خپل منس کې به تړون کوي چې یو متفقہ فیصله وکړي.
میزونه کدا د نړۍ سره غشتي ویل چیرته مخشي یو قدم مخلي اته د پوره میزونه د نړۍ کې تیر شوی و په اتفاق سره یو جلګه وشوه چې په غشت دا فیصله وشوه چې سلام پولیس به غونیت منځای د هر قوم نه پیرا په پیرانو مرسي هغه د پلور نیکان یو تړین سره وکیل لکه مخشمې چې پلار نیکي و برانتا سره کښې شوه مخشمې جو قدم وخستو کده وردی که وزیر دی هغه اتفاق سره کې دنه بد خپل وطن ته انشاءالله که اسلام آباد وي که اقوام متحده وي موږ دا پر یو کې چې 95% وطن خالي شوه ده و دې ته موږ په امن سره چې کیمل وکړنه په امن روغلی او په امن د موږ چې کیمل وکړنه ته ورسوي
دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان خلکو بې کوره کېدو نه پس د عثمانځای مشرانو خپل منځ کې او بېلابېلو دولتي اعلی چارواکو سره یو شمېر جرګې کړې او هره جرګه او غونډه کې دوی دا غوښتنه کړې چې کډوال دې نور په عزت سره ستانه کړي او هلته دې ورته اړول شوو توانونو ازاله ورکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي ژر به د هیواد پر سطحه د وسلوالو ملیشو پر ضد عملیات پیل کړي او دا چې د کراچۍ او وزیرستان عملیات به د جنایتونو او ترهګرۍ تر ختمولو روان وي. نواز شریف دا څرګندونې بېګاه په کراچۍ کې وکړې. د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل د هغه د وینا په اړه رپورټ لري.
د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې تر څو ملک د وسلوالو نه نوي پاک کړی شوی تر هغې به پوځي عملیات جاری وي او ډېر زر به د وسلوالو ډلو په ضد نور عملیات هم پیل کړی شي. دوی وایي چې کراچۍ د وسلوالو او بتخورو نه پاکول د حکومت لومړی پاملرنه ده.
جب تک کراچی هر قسم کے کرائم سے پاک نہیں ہو جاتی
تر هغه چې کراچۍ له هر ډول جنایت یا جرمونو نوي پاک شوی عملیات به نه درو، په هیڅ صورت عملیات نه ختمو. د ترهګرۍ پر ضد جګړه که په شمالي وزیرستان کې دا او که د هیواد په نورو برخو کې، تر هغو چې په دې کې هم موږ په بشپړه توګه نه یو بریالي شوي دا عملیات به روان وي.
د وزیر اعظم وینا وه چې کراچۍ اپریشن د کوم یو ګوند یا خاص ډلې په ضد نه دی، خو بل طرف ته په عین حال کې متحده قومي موومنټ په وزیر اعظم تور پورې کو چې دوی له د خبرو اترو او ملاقات موقع ورنکړه او نه یې د دوی ګیلې واورېدې او د یو طرفه خبرو وروستو وزیر اعظم بیرته لاړو. خبري غونډې ته د خطاب دوران د متحده قومي موومنٹ غڑی فاروق ستار وینا وا
پرائم منسٹر صاحب نے بہت مایوس کیا ہے ہمیں.
وزیر اعظم سے مونگ ڈیر مایوس اکڑی ہو کمی عینی او قانونی نکتی چی مونگ راپور تکڑی دی داغے جواب خو راکوی نا مونگ دا تپوس کو چی ولی پائین عمل درامت نکی گی مونگ دا اپریشن خلاف نیو خو غاڑو چی دا دی پاک صاف ہوشی زمونگ گلے دان دا چی نواز شریف مونگ سر ملاقات و نکڑو زمونگ مسئلہ دا دے چی کم دا عین خلاف ورزی دا دستر گوڑان دکی گی نو نواز شریف سے بلا دا دی خبر دل پک
اس سے آگاہ ہونا چاہیے.
سو جدا چیو طرف تا وزیر اعظم نواز شریف ملک نہ د طرح گرے او وسلوالو ڈلو ختمولو خبر کوي، نو بل طرف تا متحدہ قومی موومنٹ د کراچی پ عملیاتو نیوکی کوي. پ دغه اڑا مشال ریڈیو د سیاسی چارو د کارپو او خبریال سید علی شان تپوسو کو نو دوے
کوم چې کوم پالیسیز دي پاره کې امام بیخی ډیر زیات دی. اول بده دا ویل چې باید چې په کراچی کې فوج راشي او دلته اپریشن وشي او بیا چې کله دلته رینجرز اپریشن شروع کړي چې هغه نیم فوجی دستی دی نو دا آغا پا نتیجه که داشتی دی چه دا ام کیوم دیر کسان چی آغو بتخوری کولا هدفی وجنی کولی دشتوانی کولی او نور داشتی نجایزی او ظلمونی کول حقا خلق چی گرفتار سنو دا آغا ورزی سا بیا ام کیوم چی دی او دا ام کیوم کیادت چی دی آغا پا بغارو دی پنارو دی او دا وای چی پکار دی دا اپریشن داشتی نسی ویسی
دا یادون دا چی سونه اولان دی سین رینجرز کراچی که دا ام کیوم پا مرکز 90 چاپا وحلی او دغه دوران یې مختلف قسمه وسله او د متحده قومي موومنټ ځینې مشران او کارکونکي هم نیولي وو. دا د هم یادوي چې ام کیو ایم د کراچۍ اپریشن او خپل مشر الطاف حسین پاړه د حکومت د رویې په ضد د قومي او صوبایي اسمبلو او سینټ نه استفاګانې ورکړې دي، خو تر دې دمه دغه استفاګانې نه دي منظورې شوې. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو کې بیګا ل شپې تیز سلی او د باران لکبل مرګ او ژوبلا وشته ده. چارواکي وایي چې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او مالی زیانونه هم اوښتي دي. نور تفصیل به د مشال ریډیو د خبریال شبیر احمد جان په دې رپورټ کې واورو.
دا خیبر پختونخوا سرکاری امدادی اداره ریسکیو 1122 ترجمه ترمخه بیگا د شپې د خیبر پختونخوا پیښور چارسده نوخار مردان او نور سیمو کې تیز بارانونو او زلزله لوجه د کورونو چتونو دیوالونو او ون را پرتو پیخو کې 15 تنه مړه او 13 پورې کسان ژوبل شوي چې پکې ماجومان او زنانه هم شامل دي. د دوی په وینا د مړو شوو 15 واړو کسانو تعلق د چارسده شبقدر تحصیل سره دی چې پکې د یوې کورونې درې کسان هم شامل دي. د ریسکیو 1122 ترجمان بلال فیضی دا هم ویل چې نن سهار پیښور باډر روډ باندې هم یو بس نیر ته پرېوتلې چې پکې ګڼ شمېر کسان ژوبل شوي دي.
زخمیان
دغه بارانونو مالی زیان هم اړولې دي چې پکې 50 صد روډ باندې د بجلی او موبایل ټاورې ونې او سان بورډ را پرېوتو له وجې ډېر ځایونو کې بجلی هم تر اوسه پورې نه ده بحال شوې. بلخوا دا خیبر پختونخوا د موسمیاتو محکمې یو مشر ډایرکټر مشتاق شاه مشال لیړو ته وویل چې د دغه بارانونو لړۍ به د قبایلي سیمو په شمول د خیبر پختونخوا زیاتره برخو کې تر درې ورځو پورې په دمه دمه دوام لري. د پام وړ ده چې د موسمیاتو محکمې مشر دا هم ویل چې دا بارانونه به د خیبر پختونخوا په شمول په قبایلي سیمو کې خیبر باجوړ ممن او اورکزی ایجنسۍ کې هم د راتلونکي میاشتې تر 15 منټې پورې به دمې دمې سره دوام لري چې پکې د بیګا په شانتې د تیزو بارانونو امکان هم شته دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د پاکستان د صحت او فکی وزارت د پولیو مخنیوي لپاره ماشومان ته د پیدایش څخه وروسته د نورو ټیکو په شان د پولیو د ټیکو ور لګولو پاړه پریکړه کړې ده. د صحت او فکی وزارت په وینا چې دا ټیکې د پولیو خلاف د ماشومانو قوت مدافعت زیاتوي او د پولیو وایرس د خپرېدو مخنیوي کوي. تفصیل رابع اکرم خان راکوي.
د پاکستان د صحت وفاقي وزارت د پولیو مخنیوي لپاره د نوې پیدا شوي ماشومان لپاره د سنو یا د ټیکو د لګولو پروګرام هم د شروع کولو اعلان کړی دی. د پاکستان د صحت وفاقي وزارت په وینا چې ماشومان ته آی پی وی یا د پولیو د مخنیوي ټیکې لګولو نه پس د تیر کال په نسبت سخ کال د پولیو په کیسونو کې نمایه کموالی راغلی دی. مشالیډیو سره په خبرو کې د پاکستان د پولیو مخنیوي د ایمرجنسی پروګرام مشر ډاکټر رانا صفدر اوویل چې د سنو د ویکسین ښه نتیجو له وجې دوی دا فیصله وکړه چې اوس به د ماشوم د پیدایش نه پس د نورو سنو سره د پولیو د مخنیوي دا ټیکه هم لګول کیږي. د ده په وینا چې دا ټیکې د یو ماشوم د پولیو خلاف قوت مدافعت زیاتوي.
د ای پی وی دا ټیکه به د 14 هفتو ماشوم ته یو ځل لګول کیږي. نو چې کله هغه ماشوم ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي په څلورم ځل ورکوو نو هغې سره به موږ دا ټیکه هم لګوو. د دې په بنیادي توګه فائده دا ده چې څاڅکي ورکولو سره او دا ټیکه لګولو سره د یو ماشوم قوت مدافعت د اتو نه تر لس چند پورې په فوري توګه زیات شي او د دې نه یو ماشوم ته د پولیو د لګېدو خطر نه وي. نو هغه ماشوم خپله هم محفوظ شي او هغه ماشوم بیا د پولیو وایرس هم نشي منتقل کولی.
ډاکټر رانا صفدر خپل خبرو کې زیاته کړه چې په ابتدایي توګه دوی دا ویکسین د قبایلي سیمو کډوالو خیبر پختونخوا کراچي او بلوچستان په متاثره علاقو کې شروع کړی وو کم چې ښه نتیجې مخې ته راوړي. د په وینا چې د تیر کال په نسبت سخت کال یو کم دیش د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي او د تیر کال که موږ اندازه ولګو نو هغه په وړومبۍ شپږو میاشتو کې 145 کیسونه وو.
موږ د رضاکارانو په ذریعه د پولیو متاثره علاقو کې یو کمپین هم کړی وو او د ماشومان مور او پلار ته د دې ټیکې د فائدو په اړه معلومات ورکړي وو او بیا موږ په کراچۍ د بلوچستان په ځینو علاقو او د خیبر پختونخوا په نیم قبایلي علاقو کې د خلکو کورونو سره د صحت کیمپونه لګولي وو چې زیات نه زیات خلکو پورې رسائی وشي. نو په دې کې چې کومه زموږ تجربه وشوه هغه دا چې کوم ماشومانو ته موږ رسیدل غوښتل هغه هدف پوری موږ ورسېدو.
د صحت وفاقي وزارت په وینا چې د پولیو د مخنیوي دا ټیکې لګوونکي د ماشومانو مور او پلار د دې ستاینه کړې ده. د یاد وزارت په وینا چې پاکستان د نورو ملکونو په شان د روان کال اخیره پورې دا ټیکې د لګولو هدف ترلاسه کړو. د صدر لاندې چې ماشومان ته د روان کال اخیره پورې د دې ټیکو د لګولو هدف ټاکل شوی وو.
مدرسې،
اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام دا نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ. مشال ریډیو ته غوړجاست. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 5:30 بجې سوی ملیحا امیرزاده څخه به د دې سات د خبرونو لنډیز واورو او لغورسته تاسو ته نور څه هم لرو.
دا پاکستان پوز د شمالي وزیرستان په شوال کې د ځمکنو عملیاتو پیلولو اعلان کړی. د پوز اماړي کو دفتره ایس پی آر مشر میجر جنرل آسم باجوا بیگا پر ټویټر په بیان کې ویلي د پوز مشر جنرل راحیل شریف په شوال کې د اهدافو ترلاسه کولو هدایت کړی. هلته بیا په شمالي وزیرستان کې اوتمانزو وزیر او د داوړو قبیلو مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د سیمې کډوال دي زر خپلو کورونو ته ولېږي. تېره ورځ په بنو کې د یوې غونډې په وخت هغو مشرانو ویلي دي چې د راتلونکي نهې په ورځ به ټول مشران سره کښېني او د خپل راتلونکي په هکله به یوه متفقه فیصله کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي زر به په لویه سطح په پاکستان کې د وسله والو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي. میګا په کراچۍ کې د پارسیانو په یوه مېلمستیا کې د ګډون پر مهال نوموړي وویل د ترهګرۍ او جرمونو تر ختمولو به په کراچۍ او شمالي وزیرستان کې عملیات روان وي. د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې تیزو بارانونو 15 کسان مړ کړي دي او تر 100 پورې ژوبل کړي. د خیبر پښتونخوا د ژغورنې سرکاري اداره ریسکیو یو یو دوه وایي د مړو شوو ټولو کسانو تعلق له 400 شبکه در سره دی. ګلخان انصار د پیښو په سربند سیمه کې یو بس پرېوتو په پیښه کې له 150 زیات کسان ژوبل شوي دي. د قانون او انصاف لپاره د پاکستان د قومي اسمبلی قائمه کمیټې د ماشومان سره د جنسي زیاتۍ پر ضد د سزاګانو ترمیمي بل منظور کړي چې قومي اسمبلی او سینټ ته به اوس وړاندې کیږي. د دغه قانوني مسودې له مخې له ماشومانو سره جنسي تېري کوونکو ته به عمر کې سزا ورکول کیږي. شاوخوا څلور کاله وروسته به برېتانیا او ایران په تهران او لندن کې خپل سفارتونه بیا پرانیزي. په 2011 کال کې پر ایران د غربي بندیزونو پر ضد کارجنو مظاهره کوونکو په تهران کې پر برېتانیې سفارت برید وکړ چې په نتیجه کې سفارت وتړل شو. د برېتانیې د بهرنیو چارو وزیر فیلپ هامنډ به د اتوار په ورځ په تهران کې د خپل سفارت بیا پرانیستو ته ورشي. او د مکدونیا پولیسو د هغو زرګونو ناقانونه کډوالو د تیږه خلاص کولو لپاره اوفت بینک ګیس او یو شکونکي لاسي بمونه استعمال کړي چې له یونان نه هېواد ته ورسول غوښتل. دغه کسان زیاتره شام افغانستان او شمالي افریقا اوسېدونکي.
د خبرونو لنډیز مول مشال ریډیو اورید چې ملیحه امیرزاده وړاندې کوو. او اوس بولاړسو اسلام آباد او بګروج د پاکستان په کورنۍ ورځپاڼو کې نن پر کومو موضوعاتو باندې لیکنې شوې دي. د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیری لنډیز وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو لیکلي چې پکې د پیښور نه خبرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ ښه او مضبوط تعلقات د وخت ضرورت دی او دغه لړکی د دواړو هیوادونو چارواکو له پکار دي چې په یو بل د تورونو لګولو نه یوازې ډډه وکړي بلکې د خپل منځي مرستو زیاتولو لپاره هم غوره ګامونه پورته کړي. د ادارې په وینا دا یو حقیقت دی چې افغانستان او پاکستان د ترهګرۍ، تشدد او ورانکاری د پیښو ښکار دي او د ترهګرۍ د ستونزو مخنیوي لپاره په یو بل د بې بنیاد تورونو لګولو سره نه یوازې دا چې دغه ستونزې کمېدی نه شي بلکې اختلافات، غلط فهمۍ او نور شکونه ورسره هم سر راپورته کوي چې د دې منطقې لپاره ښه نه دي. ادارې زیاتوي په داسې صورتحال کې به دواړو ملکونو له سنجیده ګامونه پورته کول پکار وي او باید چې عسکري مشروالۍ په پوله د ترهګرو او ورانکارو د تګ راتګ مخنیوي کولو لپاره یو بل سره د استخباراتي معلوماتو تبادله هم وکړي او دارنګ سیاسي مشورولۍ په منطقه کې د امن او د دې هیوادونو د اولست ترقی لپاره اړیکو زیاتولو ته نور پاملرنه ورکړي. بل په مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا سوات موټر وې کې زړه خوښي وخه خبره ده او د دې سره به نه یوازې ملکن ډویژن بلکې ټول صوبه کې ترقی راشي، ځکه چې د سیلګرۍ صنعتونو کاروبار او د اوبو نه بجلی پیدا کولو دپاره د دا قسمه منصوبو لوی ضرورت وي. ادریه وایي چې د صوبایي حکومت لخوا د څلور مخیزه سړک په ځای شپږ مخیزه سړک جوړول نور هم ښه خبره ده، خو د دې خبرې سره اتفاق نه دی پکار. که ان ایچ ای دا کار نه کوي نو صوبایي حکومت به یې په خپلو وسایلو کوي، ځکه چې د سړکونو جوړولو کار د ان ایچ ای دی او صوبایي حکومت له پکار دي چې دغه لړکی د مرکزي حکومت او وزیر اعظم سره خبرې وکړي او یادې دا معامله په قومي اسمبلی او سینټ کې راپور تکړی. ادریا اخری وی چې وزیر اعظم خیبر پختونخوا کې د کوم میټرو بس سرویس خبره کړې وه، وایي چې هغه پیسې په سوات موټر وې او لګوي. دې سره به د اسلام آباد او پېښور نه سفر کوونکو ته اسانی پیدا شي او ټول سیمه به مخ په ترقی روان شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورځپاڼه نیویارک ټایمز د پاکستان او هند پر پوله د تاوتریخوالي له کبله د دواړو هیوادونو اړیکو ترنګلتیا ته کتنه کړې ده. په لیکنه کې راغلي کې یوې خواته هندي وزیر اعظم نریندر مودي پاکستان ته ځواب ورکولو ته تیار ښکاري، نو بلې خواته متحده عرب امارات چې پخوا یې له پاکستان سره ډېر ښې اړیکې وې، اوس نوې ډلې خپل ملګری بولي. بلخوا د مشال رادیو د خبرونو مرکزی څنګ هم د هند او پاکستان اړیکو خرابي موضوع ته کتنه کړې ده. ملیح امیرزاده لنډیز وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په دې وروستو میاشتو کې د پاکستان او هند په سرحدي سیمه دواړو خواو ته د تشدد زیاتوالي اندېښنې راپورته کړې دي چې کېدای شي حالات بې قابو شي او په نتیجه کې د دواړو ترمنځ یوه بله جګړه وشي. ورځپاڼه لیکي دا ښکاره خبره ده چې د دومره کالو صبر پس ته هند وزیر اعظم نریندر مودي جوابي کاروایی کول غواړي، خو هند چې د پاکستان په مقابل زیات قوي او کامیابه هیواد دی، د جګړې په صورت کې ورته د زیات تاوان د ورسېدو احتمال دی. په څلور دېرشو کالو کې مودي د هند ړومبی وزیر اعظم دی چې د متحده عرب اماراتو دوره یې وکړه. متحده عرب امارات چې مخکې پاکستان ښه ملګری هیواد وو، اوس ورته له هند سره ښه تعلقات زیات ګټور ښکاري. په یو ګډ خبري بیان کې دواړو حکومتونو د ترهګرۍ لپاره د مذهب استعمال غندنه وکړه او د ترهګرۍ خلاف په همکارو کولو رضا شو. ورځپاڼه لیکي د کشمیر په حواله نوو اندېښنو ته په پام سره امریکا او د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل بان کی مون له هند او پاکستان غوښتنه کړې ده چې له زغم نه کار واخلي او خپلې مسلې خبرو اترو له لارې هوارې کړي. ورځپاڼه د دې لپاره روانه میاشت دواړو هیوادونو د خارجه چارو سلاکارانو ترمنځ ملاقات یو ښه موقع ګڼي. بلخوا د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې پاکستان د هند تر واک لاندې کشمیر نه بلتون پالو ته د یو ملاقات لپاره بلنه ورکړي. دا ګام د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو د بحالۍ کوششونو لپاره یو ګواښ دی. د پاکستان های کمیشن کشمیری بلتون پالو ته د بلنې ورکولو په دفاع کې ویلي دي چې له دې مخکې هم داسې ملاقاتونه شوي دي. په کمیشن کې د مطبوعاتو د څانګې ویان منظور علي میمن ویل چې مخکې هم داسې لیدنې شوي دي، په دې کې داسې سنوي یا بې مثالي خبره نشته. داغه په خبره نه پوهیږي چې ولې دې خبرې ته دومره توجه ورکول کیږي. د دې خبر پر رد عمل کې هندي چارواکو خپګان ښکاره کړی دی. دوی ویلي دي چې په مناسبه توګه به جواب ورکوي. هند تیر کال له هغې وروسته د دواړو هیوادونو د خارجه سیکرټریانو ترمنځ ټاکل شوي ملاقات منسوخ کړی و، کله چې پاکستان د بلتون پالو سره سلا مشوره کړې وه. هغه وخت هند پر پاکستان تور لګولی و چې په کورنیو معاملو کې یې مداخلت کوي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې لدې وړاندې په هند کې مخکنیو حکومتونو د پاکستان او کشمیری بلتون پالو ترمنځ ملاقاتونه زغملي وو، خو هندي وزیر اعظم نریندر مودي چې تیر کال واکمن شو داسې اشاره ورکړې دي چې دې به اجازه نه ورکوي.
مشال ریډیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال ریډیو خبرونو مرکزی څانګې کارکوونکي براین ویټمور لیکي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د پخوانی شوروي اتحاد ماتېدل غمیزه بولي او هغو درو کسانو ته د سزا ورکولو پلوي دی چې یو یې د پولیسو افسر، دویم یې فلم جوړونکی او دریم یې هغه چې بی پایلوټ دی. او اوس هم په دې لیکنې لنډیز نجیب عامر وړاندې کوي.
د مشال رادیو د خبر د مرکزی څنګه خبریال برین وایټ مور د پوتین يرغمالیانو ګورې تر عنوان لاندې یو راپور خپور کړی چې په کې راغلی په دریو يرغمال شو کې یو د پولیسو افسر بل د فلم جوړونکي او دریمه یو پلیوټ ده. بیا یې وار په وار د یو یو کیسه راخستې ده. لومړی قیدی ایسټن کوهویر نومیږي چې د پولیسو یو افسر دی. مسکو ګڼي چې هغه د استونیا جاسوس دی او د روسیې په خاوره کې جاسوسي کوله. حال دا چې داسې نه ده، هغه جاسوس نه دی او نه هم په ماضي کې وو. د هغه ګناه دا ده چې خپله وظیفه یې په سمه توګه ترسره کوله او د یو آسان هدف په توګه روسي چارواکو ته په لاس ورغی. کوهویر د هستونیا د کورنی امنیت د ادارې کې ای پی او غړی دی. د یرغمل کېدو پر مهال نوموړي د یوې روسي نژاده جنایتکاره ډلې د قاچاق پلټنه کوله. د 2014 کال د سپتمبر په 15 نیټه د روسي پولې ته نږدې هغه د هستونیا مکسیکلی ته د یو باوري مخبر لیدو ته روان و. خو دا یو چال و چې مخکې نه د هغه لپاره جوړ کړی شوی و. په کمین ناستو کسانو پر هغه حمله وکړه او د ټوپک په زور یې د روسي خاورې ته ورساوه. خو د دې باوجود هم د روسي یوې محکمې نوموړی په 15 کاله قید زندان ته ولېږه. دوهم تن اوله سنتستوف نومیږي چې یو فلم جوړونکی دی، خو روسیه وایي هغه یو ترهګر دی چې داسې نه ده. هغه یوازې یو زړور تن دی چې په زغرده یې په غیر قانوني توګه د خپلې خاورې روسیې سره د الحاق یا یوځای کېدو مخالفت کولو. نوموړی د 2014 کال د مۍ په 11 نېټه هغه مهال د روسیې استخباراتي مامورینو لخوا ونیول شو چې د کرایمیا سیمې د روس سره په غیر قانوني توګه د یوځای کېدو پر ضد په مظاهره کې برخه اخیسته. نوموړي ته عدالت د ترهګر په تور کې د 23 کالو سزا واوروله. نوموړي قاضي ته وویل دا خبره په ځان ماخله، خو زه له تاسو هیڅ تمنه لرم. په دې هر څوک پوهیږي چې د یرغلګرو عدالت هیڅ کله انصاف نشي کولی. دریم تن یو پلیوټه ده چې نادیا ساوشین کو نومیږي. پر هغې د قتل تورونه لګول شوي چې داسې نه ده. کیسه داسې ده چې هغې د خپل ملک د خپلواکۍ لپاره خپل ژوند په داو لګولی. نادیا د یوکراین لومړنۍ ښځینه نظامي پلیوټه ده. هغې په رضاکارانه توګه په دونباس کې د روس په ملاتړ کې د جنګیدونکو بلتون پالو پر ضد په جنگ کې برخه اخیسته. هغه د یوکرایني عسکرو د ژغورلو په مشن روانه وه چې د بلتون پالو لخوا په لوهانسک سیمه کې ونیول شوه. د 2014 کال د جون په 19 بلتون پالو د هغې یو ویډیو خپره کړه، په داسې حال کې چې د هغې لاسونه په اوسپنه تړل شوي او پوښتنې ترې کېدلې. وروسته هغه په روسیه کې په دې تور عدالت ته مخامخ کړی شوه چې خبریالان یې وژلي دي. د نادیې مدافع وکیل وایي د ګرځنده ټلیفون او ویډیویي شواهد ښکاره کوي چې کوم مهال خبریالان وژل شوي وو نادیا وار له مخې په بند کې وه. که تورونه پرې ثابت شول نو نادیا 15 کالو لپاره زندان ته تلی شي. د راپور لیکوال برین وایټ مور د درې واړو نیول شوو کسانو په اړه د معلوماتو له ورکولو وروسته لیکي ایسټن کوهویر، اوله سنتستوف او نادیا ساوشینکو درې واړو کې یوه خبره مشترکه ده، او هغه دا چې درې واړه په پخواني شوروي اتحاد کې زیږیدلي، خو وروسته له پخواني شوروي اتحاد څخه په آزادو شو هیوادونو کې د وفادارو بریمنو او مفیدو کسانو په حیث راڅرګند شول. او پوتین چې د پخواني شوروي اتحاد ماتېدل ورته یوه غمیزه ښکاري، همدومره جرم ورته کافي دی چې یو چاته ورکړي. خو د نورو لپاره دا کسان د یرغمال شو حیثیت لري چې په غیر قانوني ډول د روسي چارواکو لخوا تختول شوی دي.
نجیب امیرو د امریکا وال سټریټ جرنال ورځپاڼې له افغانستان په راتلونکي کال کې د امریکا ای ځواکونو پر وتلو یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې لیکوال د فوجیانو د وتلو پر اغیز رڼا اچولې ده او بیا یې ځینې وړاندیزونه هم کړي دي. تفصیلي عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د امریکا په وال سټریټ جرنال کې دا مقاله د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په خواني مشر نادر نادری لیکلې ده. نوموړي په افغانستان کې زیاتېدونکي تشدد، د سولې د خبرو اترو، د امریکایي ځواکونو شتون او وتلو پلان، او د افغانستان ملي وحدت حکومت پر یووالي او اختلافاتو باندې رڼا اچولې ده. د لیکي په داسې حال کې د طالبان لخوا تشدد زیات شوی، د داعش شتون مخ په زیاتېدو دی او په سیاسي حواله غیر یقیني صورتحال دی. نو د امریکایي ځواکونو په راتلونکي کال کې له افغانستان وتل به درې نتیجې ولري. لومړی دا چې دا به افغان طالبان او د دوی ملاتړي یعنی د پاکستان جاسوسي اداره او پوج په دې قانع کړي چې خپله تګلاره هم دغسي جاري وساتي. دوم دا چې د ځواکونو وتل به طالبانو ته موقع په لاس ورکړي چې د افغانستان ځینې برخې قبضه کړي. او درېمه دا چې دا به له افغان حکومت سره د ملګرو سو ډلو اتحاد کمزور کړي او دوی به په یو متبادل اتحاد پسې ګرځي. لدی ورسه لیکوال نادر نادری ځینی وړاندیزونه کوي. یو دا چې د په وینا افغان مشران باید یو سخت پیغام ورکړي. د ملي وحدت حکومت د اقتصاد او حکومتداري په برخه کې له هیلو سره سم لاسته راوړنې نه دي درلودلې او دا چې په خواني ډلې او سم مسله او ناارامه دي. د دې په نه باید دوم کاردا وسی چې د ملي وحدت حکومت د اعتبار او ثبات لپاره په ملي او ولایتي کچه ټولي خالی چوکي ډکې کړي. نادر نادری یو بل تجویز دا ورکوي چې باید امریکا او ملګری پر پاکستان فشار واچوي چې نور د طالبانو د محافظ رول ادا نکړي. بل خبره دا کوي چې ولسمشر باراک اوباما او د خارجه چارو وزیر جان کيري د ولسمشر غنی ستاینه کړې و چې خبرې اترې جاري وساتي. خو د نادر نادری په خبره له افغانستانه د امریکایي پوجانو وتل به د افغان حکومت پیاوړتیا کمزوري او د طالبانو تله درنه کړي. د لیکوال په خبره په افغانستان کې تر اوږدې مودې پورې د امریکایي پوج په محدوده کچه شتون ضروری دی. د دې په خبره د پوجانو د اصل شمیر پر ځای تر ټولو ضروری خبره دا ده چې امریکا په ښکاره خپل ټینګ هوډ څرګند کړي.
عبدالحی کاکړو ریپورټونه وایي امریکا پر پاکستان د ترهګری ضد جګړې په لړ کې مالی مرستې بند کړې دي. پاکستانی ورځپاڼې ډان تیر ورځ د خبر ورکړ چې امریکا ځکه پر پاکستان په جګړه کې د ائتلافي ملګرو د مرستې په لړ کې ورکوېدونکو پیسې بند کړې دي چې د دوی په وینا د حقانی شبکې پر ضد یې ګامونه نه دي پورته کړي. احمد شیبر د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته ویلي دي چې په وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د حقانی شبکې نه ده ځپلې. د راپور له مخې واشنگتن ویلي دي چې کانګرس ته د دې تایید نشي کولای چې په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې ته زیان اوښتی دی. د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالی وویل چې واشنگتن په 2014 کال کې پاکستان ته په ښکاره وویل چې مرستې په دې شرط ترسره کوو چې د حقانی شبکې وځپي. جلالی په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ عملیاتو ته په اشاره وویل اوس له عملیاتو امریکا ته ښکاره شوې ده چې پاکستان پر دښمنې عمل نه دی کړی، د حقانی پر شبکې فشار نه دی راوستی او برعکس له هغې سره یې مرسته کړې ده. له همدې امله د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته خبر ورکړی دی چې نوري دا پیسې نه درکوي. د پاکستان په حکومت کې د ځینو باخبره سرچینو په وینا د دغه هیواد یو شمېر رسنیو خبر ورکړی دی چې امریکا پیسې بندې کړې دي او د متحده ایالاتونو دفاع وزارت خپلې اندېښنې په واشنگتن کې د پاکستان سفیر ته رسولی دی او په اسلام آباد کې هم چارواکي خبر کړی دی. د افغانستان نوی حکومت چې له پاکستان سره ښه اړیکې لرل تیره اونۍ پر پاکستان سخت انتقاد وکړ او تورن یې کړ چې په ښکاره ترورستان د دوی په خاوره کې غونډې کوي. علي احمد جلالی په دې باور دی چې پر پاکستان به فشار نور هم زیات شي. فکر کوم چې دا فشارونه به پر پاکستان زیات شي، د دې لپاره چې له نشو ښکاري چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې او له افغانستان سره د ترهګرو د ځالو په لمنځه وړلو کې صادق نه دی. د افغانستان د حکومت یوې مهمې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل که چېرته دا خبر رسمن تایید شي نو دا خو د کابل بنیادي غوښتنه ده چې له مختلفو لارو پر پاکستان فشار راوړل شي څو د ترهګرو مخه ونیسي.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوه بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوه بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروې
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
د کول تاوتریخوالی په جلال آباد کې یوې غیر حکومتي موسسې تر سرلیک لاندې یو غونډه کړې ده چې د ځوانانو کې د سخت دریځۍ د احساساتو راپیدا کېدو وجوهات څه کېدای سي او هغوی ولې له وسلوالو سره ملګري کېږي. باز محمد عابد دې موضوع ته کتنه کړې ده.
دغه خونی سیمینار چې د ټی ایل او یا اړیکو دفتر له اړخه د پنځشنبه پورز د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې ترسره شو، کابو اویا تنو پورې ځوانانو پکې ګډون کړو چې د تشدد په لاملونو او د هغې د مخنیوي په اړه پکې په ګروپی شکل د ځوانانو ترمنځ نظرونه تبادله شول. د یاد دفتر د اماړي کو مسول محمد نبی تدبیر وای چې تر دې وړاندې هم دوه غونډې جوړې کړې وې چې پکې په ټولنه کې د تشدد په لاملونو او د عدم تشدد په ارزښتونو د ځوانانو ترمنځ بحثونه شوي وو.
نن په دې خبرې کوو چې ځوانان ولې د تشدد نه کار اخلي او له وسلوالو ډلو سره یوځای کیږي. هغه ځوانانو چې له وسلوالو سره یوځای شوي دي ټولنې باندې تاثیرات څه دي؟ یو شمېر ځوانان هم له دولت سره کار کوي، هم د مدني ټولنې فعالان ځانونه ښیي، ولې فکرن د وسلوالو ډلو سره دي؟
عتیق الله مطمئن چې په یاد خونی سیمینار کې له هرات ولایت نه ګډون کړی و، مشال راډیو سره په خبرو کې له وسلوالو ډلو سره د ځوانانو د یوځای کیدلو لویه وجه بیروزګاری یاده کړه.
تقریبا دې یو نتیجې ته موږ په هر غونډه کې ورسېدلو چې موږ باید څنګه د خپل ټولنه د دې اوسنیو ناخوالو نه وژغورو. اصلي خبره پر دې باندې وسوه چې ځوانان ولې د وسلوالو مخالفینو سره یوځای کیږي. ځوانان په دې خاطر د وسلوالو مخالفینو سره یوځای کیږي چې حکومت ورته کار زمینه نه ده برابره کړې، نه په کلیو کې او نه په ښارونو کې.
بوستان ولیزه چې د خوست ولایت نه د دغه خونی سیمینار برخوالو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د عدم تشدد په اړه چې سپه دی خونی سیمینار کې زده کړل، دوی به په خپلو سیمو کې هغه ځوانانو ته تبلیغوي چې له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي وي.
هغه ځوانان چې د دولت څخه لري دي یا ګوښه شوي دي، موږ به په خپلو سیمو کو کلو بانډو کې به کوشش وکړو پروګرامونه به جوړ کړو، دوی به راوغواړو سو له دې لارې موږ دغه مسل چې موږ دلته زده کړي دوی سره شریک.
د پزلدیان محبوب په نوم یو تن چې د خیبر پښتونخوا له چارسدي سره تعلق لري او د یاد خونی سیمینار ګډونوالو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د تشدد په اړه باندې هغه فکریات هغه نظریات چې کوم دلته کې موږ سره ځوانانو شریک کړل ډیر زیات مؤثر پرېوتو، ډیر زیات مثبت پرېوتو. زه غواړم چې په راتلونکي کې هم داسې غونډو کې برخه واخلم ترڅو د خیبر پښتونخوا ځوانان د دغسې مفیدو غونډو نه خبر.
د اړیکو د دفتر مسؤلین وایي چې په تیرو غونډو کې د ځوانانو له بحثونو څخه دا په ډاګه شوي وو چې بیروزګاري، فقر، د تعلیم نشوالی او د بهرنیو هیوادونو ناوړه تبلیغات هغه عمده لاملونه دي چې ځوانان یې د وسلوالو په لیکو کې درولو ته مجبور کړي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د قانون او انصاف لپاره د پاکستان د قومي اسمبلی قائمه کمیټي په ماشومانو کې د جنسي تشدد یا جنسي تیری کوونکو مجرمانو ته د سخت سزا ورکولو لپاره ترمیمي بل منظور کړی چې پکې ویل شوي چې څوک د ماشومانو سره جنسي تیری وکړي نو هغه ته به ټول عمر بند سزا ورکول کیږي. سیراز ظهیر د دې موضوع په اړه تفصیل وړاندې کوي.
د زیارت په ماخام اسلام آباد پارلیمنت هاوس کې د چیرمین محمود بشیر ورک په مشرۍ کې د انصاف او قانون لپاره د قومي اسمبلی د قائمه کمیټې غونډه وشوه چې پکې د ماشومانو د حقونو د قومي کمیشن ترمیمي بل وړاندې کړی شو. بل کې وویل شو چې کوم تند یو ماشوم سره جنسي تیری وکړه نو هغه ته به عمر قید سزا ورکولی شي. د ماشومانو په دوکه بې حجابه ویډیو یا تصویر جوړونکي ته به وکاله د بند او د 15,00,000 روپیو د جرمانې سزا ورکول کیږي. او دغه رنگ یو تن چې د یو ماشوم سره غیر اخلاقی حرکتونه وکړل نو د هغه لپاره 3 کاله د بند او د 50,000 روپو د جرمانې سزا تجویز کړې شوې ده. او که چا د کور په ملازمینو باندې تشدد وکړو نو هغوی ته به هم 3 کاله د بند او د 50,000 روپو د جرمانې سزاګانې ورکولې شي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د یادې کمیټې غړي علي محمد خان وویل چې د پنجاب په قصور خار کې د ماشومانو سره د جنسي تیری د پیښې وروسته د انصاف او قانون قائمه کمیټه غوښتل چې دا قانون نور هم دومره سخت کړل شي چې دا رنگ پیښو کې ککړ یو تن هم له سزا بچ پاتې نشي. نو په دې وجه یې په دې بل کې د سختو سزاګانو لپاره ترمیم وکړو.
کوشش دا وشو چې دا ماشوم سره څه قسم ظلم کیږي لکه چې کوم سیکشوال ابیوز کې راځي کنه، یو ډیفاین شو دې طریقې سره چې پای کې هر هغه طریقہ په میوزیک ویډیو په ذریعہ باندې، هغه د انټرنیټ په ذریعہ باندې، هغه په بل طریقہ باندې شي. تاسو په خیال دي چې ټیکنالوژي ډیره مخکې تللې ده، انټرنیټ دې سوشل میډیا لا فیسبوک دی، ټوئیټر دی. کوشش دا وشو چې د دې د ریکار وسی شي چې داسې ونه شي چرته چې یو سړی یو عمل غلط ته ماشوم سره وکړي یا پسې استعمال کړي او بیا د قانون سهارا والی شي. را په قانون کې خدا جرم نشته. نو موږ کوشش دا وکړو چې هر قسم څومره ذهن کې راځي چې داسې خبرې د مودرن ټیکنالوژي حوالی سره چې ماشوم پاوې کې ایکسپلویټ نشي.
کله چې مشال ریډیو د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو یو تنظیم عورت فاونډیشن د مشر اسیم ملک نه د دې بل د منځوري په اړه پوښتل نو هغه وویل چې د دې بل د منظوری او د قصور د پیخ مجرمانو ته د سزاګانو ورکول رستو به پدارنګ پیخو کې کمی راشي. خو باید چې رسنۍ او ولس هم دا شان کیسونه نه پټوي او خلکو ته پډاګه کوي.
تاسو د قصور واقعیا هم ګورئ چې رسو کال روانه وا او خلکو دا نظر وشي مونږ که څه کمپلینټ وکړو نو شاید په دغه باندې سکندې سداسي عمل ونشي. او دا واقعیا اوس مخته راغله او دې باندې مطلب دا چې بالانس شي کیسونه چې کوم دي هغه هم مخته راغلو. نو اوس هم امید دا چې قوانین هم بهتر شي نو آئنده دې پر شي کوم دي سداسي کیسز کې او کمې هم راځي. نو په ټوله دنیا کې دا شیشته دی خدای چې الته دا څه کیسونه چې کوم دي په هغه پردن راځي. زموږ په علاقه کې هغه باندې چې کوم دي خلک خپل بند کې کیس رپورټ کوي. نو امید دې چې ښه قانون موجود وي دلته کې څه سزاوانې هم ورکړل شي او داسې واقعاتو مخنیوی او هغه کې کمې راوستل شي.
یاد دې وي چې د قائمه کمیټې د منظوري وروسته به اوس دا بل په قومي اسمبلی کې وړاندې کیږي. پس له هغې به په سینټ کې او له دې وروسته به د پاکستان د صدر په لاسلیک کولو دا په باقاعده توګه قانون وګرځي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د فرانس پریس خبری اجانس په یو رپورټ کې لیکل شوی چې په پاکستان کې پاکستان کې چارواکي د شناخت کارډونو ادارې یا نادره لهغو افسرانو پرټن کوي چې شایي مشکوکه وسلوال ته شناخت کارډونه ور جوړ کړي وي. په لیکنه کې راغلي ویل کېږي چې افسران په لس زره کلدارو روپیو هم ځینې وسلوال ته شناخت کارډونه ورکوي. منور شاه د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
اے ایف پی لیکي د پاکستان د استخباراتي ادارې یو رپورت کې ویل شوی چې د ترهګرۍ خلاف د تحقیقاتو پر مهال د شناختی کارډونو ادارې نادرا کې داسې درغلې معلومی کړي چې د دې ادارې ځنې چارواکو وسلوالو ته جالي کارډونه ورکړي دي. د اے ایف پی په وینا د نادرا جالي کارډ ترلاسه کوونکو کې یو د القاعده لوړ پوړې غړی عدنان الشکر جمعه هم شامل دی. نوموړی په نیویارک کې په 2009 کال کې د ترهګرۍ د یوې منصوبې په سازش کې امریکا ته مطلوب و. عدنان په سعودي عرب کې پیدا شوی و او په امریکا کې هم وخت تیر کړی دی. نوموړی د 2014 کال په دسمبر کې په جنوبي وزیرستان کې د پاکستانی فوج په عملیاتو کې وژل شوی دی. د آی ایس آی د تحقیقاتو مطابق په قطر کې د یو بینک لوټلو پر مهال درې ازبکان نیول شوي وو چې د پاکستان شناختی کارډونه ورسره وو. دا راز د چین او مالدیب د یو شمیر اوسیدونکو سره هم پاکستانی شناختی کارډونه نیول شوي دي چې د نادرا چارواکو ځنو ته په 10,000 او ځنو ته په 40,000 روپۍ جاری کړي وو. د استخباراتي ادارې تحقیقات ښایي چې په دې درغلیو کې د نادرا لکتر لگا سلويخ چارواکي ککړ دي. په دوی کې یو د پوز یو پخوانی بریګیډیر او یو پخوانی کرنل هم شامل دي. دا راز زیاتره جالي شناختی کارډونه د لاهور، کراچۍ او ډیر اسماعیل خان نه جاری کړی شوی دي. د اے ایف پی د رپورټ تر مخه پاکستان ته زیاتره بهرني وسلوال هغه مهال راغلي کله چې په 2001 کال کې امریکا په افغانستان کې د طالبانو حکومت نسکور کړو او د وسلوالو خلاف یې جنگ شروع کړو. د دې رپورټ تر مخه پاکستان کې اکثر درغلي د ښکته درجه چارواکي او بابوګان کوي خو د رشوت پیسې یې زیاتره اعلی چارواکو ته هم رسول کیږي. دا رپورٹ لیکي چې پاکستان کې په اول وار نادرا کمپیوټرایز شناختی کارډونه شروع کړل. نو دا څه ښکاري دا چې د سره به درغلي ډیره کم شي او حقیقت دا دی چې کم شوي هم ده. خو دا ورستي تحقیقات ښایي چې وسلوالو د پاکستان هر اداره کې ځان ته لار پیدا کړې ده. دا راز د پاکستان مرکزی تحقیقاتی اداره ایف آی ای وای په دې هیواد کې سباندې 50,000 کسانو جعلي شناختی کارډونه ترلاسه کړي چې زیاتره یې غیر قانوني افغان کډوال دي.
د منور شاله دی رپورت سره د رپورټونو لړۍ پای ته ورسېده. یو ځل بیا د خبرونو لنډیز له ملیحه امیرزاده څخه اورو.
دا پاکستان پوز د شمالي وزیرستان په شوال کې د ځمکنو عملیاتو پیلولو اعلان کړی. د پوز اماړي کو دفتر آی ایس پی آر مشر میجر جنرل عاصم باجوا بیگا په ټویټر په یو بیان کې ویلي د پوز مشر جنرل راهي شریف په شوال کې د اهدافو ترلاسه کولو هدایت کړی. هلته بیا په شمالي وزیرستان کې اوتمانزو وزیر او د داوړو قبیلې مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د سیمې کډوال دي زر خپلو کورونو ته ولېږي. تېره ورځ په بنو کې د یوې غونډې پر مهال دغو مشرانو ویلي دي چې د راتلونکي نهې په ورځ به ټول مشران سره کښېني او د خپل راتلونکي پاک لبا یو متفقه فیصله کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی زر په پلوې ساته په پاکستان کې د وسلوالو دلو پر ضد عملیات پیل کړي. میګا په کراچۍ کې د پارسیانو په میلمستیا کې د ګډون په وخت نوموړي وویل د ترهګرۍ او جرمونو تر ختمولو به په کراچۍ او شمالي وزیرستان کې عملیات روان وي. د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې تیزو بارانونو 15 کسان مړ کړي دي او تر 100 پورې ژوبل کړي دي. د خیبر پښتونخوا د ژغورنې سرکاري اداره ریسکیو 1122 وایي د مړو شوو ټولو کسانو تعلق له شار سدي شپتدر سره دي. بلخان انصار د پیښور په سربند سیمه کې د یو بس نښته پرېوتو په پیښه کې له 150 زیات کسان ژوبل شوي دي. د قانون او انصاف لپاره د پاکستان د قومي اسمبلی قائمه کمیټه د ماشومانو سره د جنسي زیاتي پر ضد د سزاګانو ترمیمي بیل منظور کړو چې قومي اسمبلی او سینټ ته وړاندې کیږي. د دغه قانوني مسودې له مخې له ماشومانو سره جنسي تیری کوونکو ته به عمر کې سزا ورکول کیږي. شاوخوا څلور کاله وروسته به برېتانیا او ایران په تهران او لندن کې خپل سفارتونه بیا پرانیزي. په 2011 کال کې پر ایران د غربي بندیزونو پر ضد کارجنو مظاهره کوونکو په تهران کې پر برېتانیا سفارت برید وکړ چې په نتیجه کې سفارت تړل شو. د برېتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامن به د اتوار په ورځ په تهران کې د خپل سفارت بیا پرانیستو ته ورشي. او د مک دنیا پولیسو د هغو زرګونو ناقانونو کډوالو د تیپتو فرق کولو لپاره اوښکې بیونکي ګیس او بېهوشه کوونکي داسي بمونه استعمال کړي چې له یونان نه هیواد ته وروغتل غوښتل. دغه کسان زیاتره د شام، افغانستان او شمالي افریقا اوسېدونکي دي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اورېده چې ملیحا امیرزاده وړاندې کول دي. سره سم د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونې پای ته ورسېدې. که پر دې څپو پاتې سواست نو ډیو ریډیو اورېدلی سي. بوریوال کاکړ له خپل ټولو همکارانو او په سیمه کې له خپل ټولو خبریالانو سره یو ځای له تاسو اجازه غواړم. هر ځای چې یاست ښه وخت ولرئ.